مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم او تاسو په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. هله دا چې تاسو خې د خبرونه را سره باوري تر اخره پورې به تاسو بلابل ریپورتونه وړاندې کوو او په تازه حالاتو به مو خبر ساتو. ل بلابل سیمو تاسو ریپورتونه لرو. تاسو زموږ د خبرونه او نور خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لومړی خبرونه د خبرونو سر ټکی د خبر پښتونخوا په کورمکی نامعلوم وسلوالو په دوو بریدونو کې څلور کسان وژل دي. بلوچستانو په ټول پاکستان کې د مظاهرو پیلولو اعلان کړی دی. په کابل کې 14 او 25 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په کورمه کې نامعلوم وسلوالو پر مسافر وړونکو ګاډو په ډزو کې څلور تنه وژلي او درې ټپي کړي دي. د کورمه یو پولیس افسر د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو لومړی د سدې پله ته نږدې پر مرکزي لاره له پړه چنار پر روان موټر ډزې وکړې او ورپسې یو مسافر وړونکی بس په نښه کړ. د پولیسو په وینا په وژل شوو کې یو پاکستاني پوځي چې په بس کې ناست و هم وژل شوی دی. یو قومي مشر ملک عبدالولی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د نامنیو مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې هر څوک په داسې بریدونو کې ککړ وي باید ونیول شي. د هیچا تر اوسه پورې د دې برید ذمواري نه ده منلې. په کورمه کې په دې وروستیو کې پر مسافر وړونکو ترانسپورټ ګاډو د ډزو پیښې زیاتې شوې چې سنی او شیعه پکې په نښه کېږي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ورغلی دی. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 15مه د دې سفر مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه په دې سفر کې به کوشش وکړي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ترنګلتیا کم کړي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې کېدونکو حملو کې لاس لري. اسلام آباد بیا دا تور بې بنیاده بولي. د جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه کاندیدان علي وزیر او علمزیب مسید په راتلونکو ټاکنو کې د نوماندۍ کاغذونو تر ردېدو وروسته عدالت ته ورغلي دي. علمزیب مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو بهانو له ټاکنو راګرځول شوي. هغه زیاته کړه چې انتخاباتو ته ځکه نه پرېښول کېږي چې د پښتنو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. خو د بر جنوبي وزیرستان د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي محمد بلال مشال ریډیو ته ویلي چې د ضلع ریټرنینګ افسر د ان 240 حلقې لپاره له 18 نوماندانو څخه د څلورو کاغذونو د نیمګړتیاو او مقدمو لامل رد کړي چې علمزیب مسید اولی وزیر هم پکې شامل دي. داغه په نام مسلط شوی کاندیدان کولای شي چې د جنوري تر 10 نیټې پورې په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه جمع کړي. لندن څخه بلوچستانو د اسلام آباد پرلت د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکیو پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. د مظاهرې د بلوچستانو یووالي شورا بلوچ یکجهتي کمیټي په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچي، اسلام آباد او لاهور کې شروع دي. د اسلام آباد پرلت د دسمبر له 6 روان دي. دوی دغلته له بلوچستان پر پخو ورغلی وو غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي جبري له درکۍ او مورای عدالت وژنې بس کړي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان د بشري حقوقو څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر دغو پرلتوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی او د امنیتي ځواکونو له کاره یې دفاع کړې. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریز غندلې وایي امنیتي ځواکونه باید له سرغړونو منع شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې په کابل کې 14 15 کسان بخنه غړم 25 کسان ورجلی او زخمین کړی دي. د ادارې نن په ایکس خبر کړي بیان کې زیاته کړي چې بدشتي برچی کې پر هزاره وګړو د جنوري په شپږم شوه دا بریټ غندي. تر دې مخکې د کابل د پولیس وایند خالد زدران پر ایکس چې په خوا ټوئیټر و لیکلی و چې د سپرلی په یو ګاډي شوی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 زخمیان دي. د ازادي رادیو د یو خبر تر مخه داعش وسلواله ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. او تر دې مهاله د مشاد رادیو خبرنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د کورمی شیعه او سنی مشران پر حکومت غږ کوي چې پر خراب شوی امنیت د سترګې نه پټوي او د خلکو د خوندي کولو لپاره د لاس په کار شي.
لدینه مکه چې علاقہ نورا بتر حل تلونه شي په کور د ګورنمنت فورن د کسان چې کې انوال دي او هغه ته د سنگین سزا به پلی شي د فور گرفتار کړل شي.
د لکی مروت پولیس داوا کوي چې د غلطه امنیت برابر دي، خو آیا رښتیا هم همداسې ده؟
تقریبا ہفتے کے یو دو درے تانو تا تریٹ سم ملاوے گی. مقام نہ بعد نہ پولیس والا باہر وتلی شی او حکم عام ولستا آغا ہم پو کورونو کے مطلب بندی.
انتخابات دو تا لگ وقت پاتے دے، خو پا خبر پختونخوا کے ولی دا پخوا پا چیر کمپینونا او حل زلے نشتا.
یقینی صورت حال ہم نہ دے کلا خلق کوئی شیر الیکشن شتا کلا وی نشتا چکل دار وزی بشو شیر نزدے بشو الیکشن نو بس یو غر غور بو جنڈے ووی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. اولنی رپورټ تبور شو په کورمه قبیلې ضلع کې نن معلوم وسلوالو د سورلو په گاډو دوه جلا جلا بریدونو کې لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل څلور کسان وژل دي او درې ژوبل کړي دي، په دې کې ښځې هم دي. دا پیښه په کوزه کورمه صدې پل سره نږدې په مرکزی لاره رامنځته شوې ده. حملې زمورې تر اوسه چا نه ده منلې. په سیمه کې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې وروسته یې سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات روان دي. په کورمه کې لیوې مودې راهیسې پر مسافر وړونکو گاډو حملې کېږي چې له کابلې د شیګانو او سنیانو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دواړو خواوو په همدې محل جرګې هم کړې دي او د یو بل سره تر خبرو وروسته حکومت ته څو څو ځلې ویلي چې امنیت دې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته طارق ورغځي وایي.
په کوزه کورمه کې د سدې تاڼې یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته په 1 جنوري ویلي د اتوار په سهار پر گاړو د بریدونو دوه جدا پیښې رامنځته شوې چې پکې د یوې زنانه په شمول ټول و تنانو ته مرګ ژوبلا وړېدلې. د پولیسو چارواکي وای په سیمه کې وسلوالو لومبه د سدې پل سره نږدې پر مرکزی لا پړچنار راغله پر فلډر گاډي ډزې کړي او بیا ورپسې په همغه ځای کې فلینک کوچ گاډي پنخه کړي. د هغه په خبره په فلډر گاډي کې پر ډزو لګېدلې سلور تنان عام مسافر ول، خو په فلینک کوچ کې ناس کسان د آرمی ځواک سره تعلق لرلو چې په هغه کې یو عسکر مړ او یو بل زخمی شوه. چارواکي زیاتوي سیمه په خپل ولکه کې اخستي او په گاډي کې تختدلي وسلوالو د نیول لپاره هغلته لټوني عملیاتي هم روان کړي. په کورما کې دا گاډي په داسې وخت کې په نخښه شوه چې په سیمه کې سنیان مسافر په بلابل ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. بلخوا د سودیانو شپږو قومونو مشرانو پر مسافرو شوې تازه برید غندلې او ویلي چې دوی په خپله علاقه بېګونه خلک نخښه کولو دغه اقدام حمایت کوي او نه بل برداشت کوي چې داسې ناوړه کارونه پر سیمه وکړي. د سدی ملک عبدالعلي خان مشال رادیو ته د اتوار پر ورځ ویلي که پر مسافرو د روان بریدونو لړۍ ونه درېدله نو سخت تاوان به ومومي.
ویل څنګه کې اهل سنت هم لري شي ویلي اهل سنت شي هم لري شي مو حکومت نه غوښتنه وا دا چې کی هغه تور کا کړ کسون تو چوک مجرم دی بے ګناه خلک نه مجرمون د وری شي هغه ته سزا ورته مو دی شي کې د حکومت مرګري.
په لارو کې د فرقي او مسلک پر بنیاد مسافر نه خکولو دا سلسله په اکتوبر میاش کې سنی او شیعه ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس پیل شوه. تر اوسه په پیښور هنګو درنی چرخیل ششو صحرا تختک نستیکوټ او ولی منګولو کې د مسافرو ګاډي په نخښه شوی چې په کې لدوړو ډلو تر 25 پورې تنانو ته مرګ ژوبله اړولې. په سیمه کې تر بریدونو پس حکومت تر 500 زیات کسان د درې ایم پی او لاندې نیولې او بل دا چې انټرنیټ هم هغلته تړلې دي. په پړاچنار کې د شیاګانو یو مشر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته ویلي، په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد حالات خرابول د یو منظم سازش لاندې روان دي چې مخې حکومت نستلی شي.
د دې نه مخکې چې علاقه نوره بدتر حالت طرف ته لاړ شي، په کور د ګورنمنټ فورن دا کسان چې دغه انوال دي هغه د هغه ته د سنگین سزا ورکړل شي، د فور گرفتار کړل شي او دا تنظیم د بھرپور طریقې سره سرکوبي وشي او دوی خلاف د سخت ګورنمنټ اکشن واخلي. که نه وخستو نو معلومه خبر دی کورما به دوباره بدمنه شکار کیږي. 2007 والا خبره وي.
په کورما کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجي غونډې هم پیل کړی دی. په دغه لړ کې اول هغوی په اسلام آباد کې کېناستل او بیا د پېښور په بجا خان مرکز کې د اتوار په شپه راغونډ شوي ول چې پکې د سیمې امن بیرته پر قائمېدلو خبرې کړي. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق غونډې ته ویلي، که یو بل ته احترام ولري نو هیڅ کله به په خپلو کې ونخلیږي او نه به بل ته موقع په لاس ورشي چې د سیمې امن ورته خراب کړي.
موږ نستی تا ډېر خندانو نانو استي سغه ایس موږ ځوانو نانو استي تلم افتا هغه صرف زره ورو ټول نظری خبره دا وي کوم خالق ته ځون کو سرور نه غني همیشه د پر هغه خالق نه کمی کی کوم خالق ځون کو سرور و غني ته ځو کو سرور يم بس هغه خالق یې پاسو ته نه سي یو مو یو تخپل غلطی په بل باندې چو یو مو یو تخپل کوم زری په بل باندې نو ملګرو دا کازه کوم او کته کوي او کچوکی کوي دا غلطه په خپل از غلطی هم بس د خبرې ته توجه کول بل ته بده نه.
په کورما کې په 14 جولای 60 ډلو د امن یا موعده کړي چې په هغه کې دالی کل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کلو ساتل شي او نه خو خپېخه پر رامنځته کېدلو سوق به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به مکور کوي. په موعده کې دي چې کچا د دې خلاف ورزي وکړل نو 12 کروڑ روپې جرمانه به نه اخستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په ویب سایټ mashalradio.com باندې دا ټول خبرونه روان دي او تاسو کولی شئ چې الته نه یوازې زموږ خبرونه واورئ بلکې ویډیوګانې شته دي هغه هم تاسو وګورئ. په لیکلې بڼه باندې رپورټونه شته دي هغه تاسو لوستلی شئ او هغه ملګرو دوستانو سره هم په اسانۍ شریکوئ شئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع خلک له ډېرې مودې راهیسې له بې امنۍ سر ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري او بل پلو د مجرمانو داسې ډلې شته دی چې د ولس ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خو د دې ضلع پولیس ویلي چې هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. د دوی په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. خو مشال ریډیو سره ځایي فعالانو په خپلو خبرو کې ویلي چې پولیس باید د ناامنیو په پیښو سترګې پټې نه کړي او د ټولو ناامنۍ پیښونکو کسانو پر ضد باید بې توپیره کاروایی وکړي. په دې هکله بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د لکی مروت انظامیه وایي ځایي قبایلي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتي ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې قبایلي مشرانو دا ډاډ د جنوري پر پنځمه د ګمبیلی په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته. دا کریمینل لږ خلک شته، داسې ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي خو چېرته غر کې سورنګ کې پراته وي چېرته په درګه کې چېرته ولیدلی شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتي ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلي مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخیستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هغه چې ضرورت شي غریب په خپل دا ویلا چې کله مونږ ته ضرورت دي ایون دا چې کزمونه وینیم ضرورت راغې نو مونږ به راغې نه نوستو کیږو نو چې زما علاقه کې دهشتګر ګرځي خو زما ځای کې بدامنی جوړی کنه دغه لپاره ګرځي نو عوام غواړي چې زموږ په علاقه زموږ په خاوره باندې دا خلک نور نه راځي کاغر څوک وي.
په جرګه کې شریک یو ځایي قبایلي مشر مولانا اسدالله مشال رادیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. دوی وویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه داده چې د لکې مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه ځوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده. مونږ جنگ خو نه کوو کنه که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه لایق کنه دا خو د حکومت کار ده. حکومت په امن راولي موږ په دې څه کار ده.
په لکې مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسي پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی وو. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډي ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانی ده چې ګواکي په لکې مروت کې حالات ښه سوي دي.
تقریبا هفته کې یو دوه درې تاڼو ته تریټ سم ملاویږي او حالات د لکې مروت بالکل هماغه شاهدي ځکه چې ماښام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او نه دلته چې کوم عام ولس ته هغه هم په کورونو کې مطلب بند دي او مشرانو ته هم تکلیف ډېر زیات.
ملک ریاض زیاته کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري بولي. د لکې مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډېر خراب شوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شید دغه اپ تاسو د مشال ریډیو ټوله خبرونه اوري او همدارز ویډیوګانې کتلی شي او رپورټونه لوستلی شي او دا په موبایل باندې تاسو رین تاسو ارزه دا د ځان سره وړل شي نه مشال ریډیو تاسو سره ارزه کې بي او که غواړی چې فیسبوک یا ټویټر د لارې ملګرو سره د دې څه مواد شریک کړئ هغه هم تاسو په اسانۍ سره د مشال ریډیو د موبایل اپ چې فری او وړیا اپ ته داغې نه کوی شي. اوس یو رپورټ تاسو ته دروړو. د بر جنوبي وزیرستان لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د دې ضلع د قومي اسمبلۍ د یو او د صوبایي اسمبلۍ د دوو چوکیو د ټاکنو لپاره انتظامات بشپړ کړي دي. البته د ځینو کسانو د نوماندۍ کاغذونه مسترد شوي. په دغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ یو علي وزیر او بل علمزیب مسید هم شامل دي چې د انتخاباتو کمیشن اسناد نه دی منلي او وایي چې دوی اسناد ځینې نیمګړتیاوې درلودې او په دوی ځینې مقدمې هم درج دي. خو دغه دواړه عدالت ته ورغلي دي او وایي چې د انتخاباتو د کمیشن دا فیصله نه مني او پکار ده چې دوی ته اجازه ورکړل شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اشتیاق مسید په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتخاباتی کمیشن مشر مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د قومی اسمبلی 1/2/44 او د صوبائی اسمبلی 2/6 پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لازبن یوسل شپیش کسانو کاغذونا جمع کری دی او دا وقت د انتخابات د پورا کیما مرحلہ راونا دو د انتخابات کمیشن مشر محمد بلال پدغی براکش ویائی
دس تاریخ پورے دا الیکشن ٹریبونل کے ایکسپٹ یا ریجیکٹ دا بارا اپیل بھی دا بیا فیصلہ کئی اپنا بعد 11 تاریخ پورے ریٹرننگ افیسران صاحبان دا فارم 35 بیا ریوائز کئی 13 جنوری کی بیا اسمبلی الاٹمنٹ کئی
دے سویلی وزیرستان دوے ضلعوں قومی اسمبلی 1/2/44 بنے دے علی وزیر و علمزیب ماسید کاغذ پسا وجہ رد کڑی شوی دی علمزیب ماسید پدگی براکش وی آئی
چکلا دے سکروٹنی ریز ہوا پگا ریز چھے دینا سے اعتراض نہ ہو پشے اور چکلا لیس جاری شا پاگا شے دے بیجا نوم نہ ہو چکلا پر سابو بندے دی دینا مزاحت ہو گوشتی پکیم بنیاد دے بیجا کاغذ مسرس شوی دی کاشی لکلی دا گوی چھو زخ کستان مندے ایف آئی آری نہ دی دا مقدمی دی اور آگا مقدمی چکی میں وے ہوا پاش دے بیجا زمانتی نہ ہشتے گی دی آگا مقدمی دے دے دی چھے دے وطن خبر ہم کریے دو چھے تم دا سوا چھے دے خلق مسلا ہوا پاش ہمیجا چھے در را کریے ہوا پادر نوی دے ایف آئی آر کرے ہو آگا مقدمی دی دے ہونے روڑیے وے چھے دے مقدمی کو بنیاد بندے
سویلی وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال ویائی چدرتلن کے میاس فیبرری اوتم انتخابات دے پورا تیوری پیرا کڑی دی
جنوبی وزیرستان حوالے بالکل تیاری بالکل کمپلیٹ دا موجنا کول میٹیریل غلے ہو 8 فروری کے بالکل الیکشن دا جی دا ریکویسٹ کوم ساؤتھ وزیرستان پروال عوام دا دا مہربانی ہو کا چی 8 تاریخ پورے دا انشاءاللہ تاسو بیا ووٹ واچ وی دعا آنا تاسو کا ملا وے گی یو شین دا نیشنل دا پارا قومی اسمبلی دا پارا یو سپین وی صوبہ اسمبلی دا پارا دا ٹول تبا دا ریکویسٹ دا درخواست دا مہربانی ہو کا دا قوم دا پارا ملک دا پارا دا بیا ووٹ بیا کاسٹ کئی
د سویلی وزیرستان دوی ضلع او تلاکا او تا اتیا زرا شپیش آوا پنجا اویا ووٹرون و د رتن کے میاش د فیبرری پو تما د انتخابات پورز و د خپل ووٹ حق استعمالوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ زیاد سبسکرائبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو لمشال آڈیو سر عمل گری سے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په یوټیوب باندې د مشال ریڈیو بلا بلا ویډیو غن شته تاسو ورشل ته ځان سبسکرایب کړئ او وی ګورئ په بلوچستان کې ځینې سیاسي ګوندونو مېرمنې کاندیدانې شکایت لري چې په عامو انتخاباتو کې د هغو سیمو ټکټونه نه ورکول کیږي چېرته چې د هغوی پلویان موجود دي د ښځو د حقونو لپاره فعالان دا یو غیر جمهوري عمل بولي او غوښتنه کوي چې باید سیاسي ګوندونه دې ته پاملرنه وکړي په دې هکله د ایوب ترین رپورټر
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا د ښځو لپاره پر ځانګړې شوې 50% کوټه یا برخه باندې و ښځینه کاندیدانو ته ټکټان ورکول شوي دي خو په دوی کې زیاترو ته پر هغه الکو باندې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په خاطر ټکټان ورکول شوي دي چیرې چې د یادو سیاسي جماعتو پلویان یا ووټران نسته او کستانو بیا لږ دي، چې له امله پر یادو چوکیانو د میرمنو کاندیدانو لپاره د بریالیتوب امکانات ډېر کم ښودل سوي دي. په دې ترڅ کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي کمیټې غړي میرمن ثنا دورانی وویل،
په بلوچستان کې دا روایت عام دی، پولیټیکل پارټیان په ذهني طور باندې دا سوچ وایي چې زنانو کې پولیټیکل ویژن نستا یا زنان چې دی هغه جنرل الیکشن نسی کوي. 5% چې کوم کوټا د الیکشن کمیشن غا دی، د پښین زنان رواخي په مستونګ کې ټیکټ ورکي، د مستونګ زنان رواخي په جوب کې ټیکټ ورکي. پاغل دی کې پارټي هم سټرنثن نه، د پارټي خپل ووټ بینک نه، خالي کوټا پورا کوم د پارا چې دی پولیټیکل پارټي زنان ته یو ځای خپل ټیکټ ورکي.
د ډول د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی وایي چې دوی په دې ترڅ کې د سیاسي جماعتو سره ډیر کار کړی دی، چې له امله د صوبې په ځینو برخو کې هلته و ښځینه کاندیدانو ته ټکټان ورکول سوي دي، چیرې چې د میرمنو خپل کورونه سته.
اولم مې یو چارټر ډیمانډ پیش کړی و د سیاسي پارټیانو لپاره چې هغه په دې باندې یو عمل درآمد وکړي او هغه زنانو ته ټکټان چې دی ورکړي په جرنل نشستانو لپاره، هغه جرنل نشستونه چې دی هغه باندې دی هلته ټکټ ورکړي چې هلته د دې حلقه بابي د دې سره سره باید چې دا د ګټنګو چانسز د دې هلته کده نم وګټي، کم از کم دونی ووټ خدا واخی چې دا د یو نارینه سره په مقابله کې په یو شل لیول راسي. نو سبا دا ونه وای چې یار زنانو ته څوک ووټ نه ورکي او موږ په دې باندې په جنرال نشستانو باندې دینه درو، چې یار ادوار کې موږ صدر غوسو، لیکن دا واره کې صدا سي زنانې مختراله چې اغه ته اغه علاقې ورکړل چې کم هغه د حلقه باب او هغه باندې موږ خوشاله یو.
شاغلی خلجی غشتنه وکړه چې په اسمبلیانو کې د شوزو لپاره پر ځنګړ سو چوکیانو تر دوه واره زیات وایوي میرمن ته ټکټ نه ورکول کیږي. دا ډول به وزیاتو میرمنو ته د پارلماني سیاست کولو موقع په لاس ورسي. دلته ډېری کارپوهان د دې پړه پر انتخابي کمیشن وراړوي او وایي چې انتخابي کمیشن پر دې سترګې پټ کړي. په دې ترڅ کې د کوټې نامتو خبریال وطنیار خلجی زیاته کړه چې انتخابي کمیشن دې سیاسي جماعتونه پابند کړي، چیرې ووټ زیات وي نو هلته دې وښځینه کاندیدانو ته ټکټان ورکوي.
پاکستان ډېر غفلت دی، ګوره دا یو 5% پولیټیکل پارټي سی هغه په الیکشن کې ساخي، قانون دا دی سی هغه به په دې کې 15% زنان اسکمی دي هغه به دروي. په لبد مرغه زنانو سره پولیټیکل پارټي سی کم دي هغه زیاتوب دا کوي چې زنانې په هغه ځای کې ودري چیرې دغه پولیټیکل پارټي یو درزن ووټ هم نه وي. او په کار دي سی الیکشن کمیشن پولیټیکل پارټیانو سره په دې معامله باندې کښېني او هغه د دې پابند کی چې په کوم ځای کې د دوی ووټ بینک زیات وی او باید سی التا زنانی امیدواری ست ودری.
په دې اړه مشکل په کوټه کې د الیکشن کمیشن د ویان نه محمد سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دا هر سیاسي جماعت خپل حق دی چې پر کوم سیټ یا چوکۍ کوم میرمن د کاندید په توګه نوموي یا ټکټ ورکوي، ځکه چې د نوموړي په خبره د الیکشن کمیشن په قانون کې دا نه دی ویل سوي چې ښځینه کاندیدان به هارو مرو پر هغه چوکۍ درول کیږي چیرې چې د هغو سیاسي جماعت زیات ووټ ولري. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې قومي اسمبلی په کال 2018 کې د یو قرارداد د لارې پریکړه کړې وه چې هر سیاسي جماعت به په عامو ټاکنو کې د ګوند و ښځینه غړو ته په سلو کې پر 15 چوکیو نیغ په نیغه په انتخابات کې د برخې اخیستلو په خاطر ټکټ ورکوي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د ځانګړو چوکیانو 3% برخه جلا ده، چې له امله د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی د 3 ځانګړو چوکیو لپاره 12 ښځینه کاندیدانې او د صوبایي اسمبلی د 12 ځانګړو چوکیانو لپاره 45 میرمنې کاندیدانې و مخته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د ووټرانو شمېره 5,01,000 ده. په دې کې 1.5 لک نارینه او 3 لک ښځینه ووټرانی یا رای ورکونکي شامل دي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروے 19 خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره.
دا خبرونه تاسو د شورو پورس سهر لسنیمه بجه او د زیارت پورس د مازیګر پر سلونیمه بجه پر ریډیو تکراری واوره.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس مګورې دغه اونۍ ز خبرونه چې د خزو د حقونو په اړه پکې تاسو بلابل خبرې اوریدې شو د مخکخو خزو خبرې پکې اوري او ګوري د سه شنبه یا نهه شروع او زیارت یعنی د سه شنبه چهار شنبه او پنج شنبه پر ورځو تاسو ته مشال ریډیو نشریږي. اوس به د خبرونو لنډیز وره. د خیبر پختونخوا د کرمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن پر مسافر وړونکو گاډو په دوه جلا جلا بریدونو کې څلور تنه وژل شوي او درې نور یې ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ورغللی. تب دا سال کې دا چې مولانا د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې غواړي په کابل کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ ترنګلتیا کم کړي. د جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه کاندیدان علي وزیر او علمزیب مسید په راتلونکو ټاکنو کې د نوماندۍ کاغذونو تر ردیدو وروسته عدالت ته ورغلی دي. دوی وایي چې دوی سره زیاتې شوې او په کار ده چې کاغذونه یې نه رد شوي. انتخابات د فروری د میاشتې په اتمه کېږي او د بر جنوبي وزیرستان د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي محمد بلال مشال ریډیو ته ویلي چې له 8 نوماندانو څخه په دغه ضلعه کې د څلورو کاغذونو د نیمګړتیا او مقدمو له امله رد شوي چې پکې علمزیب مسید ولی وزیر هم شامل دی. دغه په وینا د جنوري تر 10مې پورې دوی د دې فیصلې په خلاف اپیل کوي شي. لنن څخه بلوچستان او د اسلام آباد پر لږ د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو خرنو کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لدرکیو پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. د اسلام آباد پر لږ د دسمبر له 6مې روان دي او دوی غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د جبري لدرکۍ او ماورای عدالت وژنې بس شي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ دغه پر لږ د سوالو په ملاتړ تورن کړي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریز غندلې وایم نتیجې کونه باید له سرغړونو منشي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې په کابل کې په پرني 14 کې د وژل شو او ژوبل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خبرونو لنډیز موارد اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او د خبرونو په لنډیز کې اوریدل په کابل کې 14 شبې ده او په دشتي برچ کې په دغه 14 کې اکثر شیعه هزاره وګړي په نخښه شوې دي. ملګرو ملتونو د برید غندل دی او له طالبانو د حکومت او له طالب چارواکو یې غوښتنه کړې چې افغانانو ته باید خوندي او محفوظ ژوند برابر کړي. په دې حقله زموږ د همکار رپورټ ورو
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش پی 14 کې د وژل شوي محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوي وراره په اړه غږیږي.
در صرف نظر کرد مصروف به
وشت کلن محمد علی درې خویندې او دوه ورونه لري خو د یوې اته کسیزې کورنۍ ټول مسؤلیت ور تر غاړې و. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دویم ټولګي محصل و مګر د جمهوریت له سقوط وروسته یې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاستر کې چې 14 پرې وشوه له کار کور ته پر لار و.
تګ را تګ په کاستر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بری کاستر کې سپاره و یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته راغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماخام د چودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چودنه کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په دې چودنه کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه نن په خپله اکسپانډه د تېر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر پنځه ویشت تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تېر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه نوي سلنه کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. په دشتي برچي کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې یې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېرو یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه کې دي او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد دلوگے دلیا سا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دم رازا دوی سمرو دا پوچ مشر دیو سمرو دا پاکستان ایلو مشر آتا سرون والا خلا بینکی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چاولی تا دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخوا واپس.
دا بحث دا هری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجی اوری دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همدا اوس موږ اوریدلی شئ او د مشال ترڼا لاندې بحث کې لکه څنګه چې تاسو واوریدل په بیلابیلو امنیتي او ټولنیزو سیاسي مسایلو بحثونه کیږي. دا تاسو په بی ډی وی شکل باندې هم د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب له لارې کتلی شئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د فروری د میاشتې په اتمه به عام انتخابات کیږي. د خبر پښتونخوا په ډیرو برخو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ډیرې هلې ځلې نه ښکاري. د تیرو کلونو په نسبت دا کال ډیرې جلسې او د کمپاینونو غونډې نشته. خلک وایي د دې وجې غیر یقیني صورتحال او بې امنی ده، ځکه چې ډیر سیاستوال فکر کوي چې ښایي انتخابات بیخي ونشي نو ولې خپل ژوند ته خطر پیښوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټور.
ټول ټاکنو ته خوشه میاش پاته شوه، خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلق یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانې او بدمنې خلق ډېر اغېزمن کړي دي ځکه څوک نه راوځي. دا چا صدی رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي، خو بیا هم هیڅ حل ځلې نه ښکاري.
زما په خیال خواغه شل حل ځلې نشته، هغې وجه ده چې یو خو موسم ډېر زیات یخ دی، خلک روزي نه. دویم خبره دا ده چې لکه هغه شانتې یقیني صورت حال هم نه دی، کله خلک وایي چې یاره الیکشن شته، کله وایي نشته. دا شانتې مخ کړلو کې پکې پی ټی آی عدالت ته لاړل د الیکشن د ډیلی کولو لپاره، بیا ورپسې چې کوم دی په سینټ کې دغه قرارداد پاس شو، نو دا غیر یقیني صورت حال له وجې نه هم هغه شانتې اکټیویټیز نه ښکاري. مخکې به ډېر زیات وو چې کله دا روزې به شوې چې را نږدې به شو الیکشن. نو بس یو غر غور بو جنډې ووي فلیکسونه بو سیاسي ګیدرنګ بو دا ټول شوزونه بو
څنونکو خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنې وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاری ځکه تر سو د هغوی د قسمت پریکړه نه وي شوی نو دا صورتحال به همدارنګ وي
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې به یقیني ده او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر سو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نه شوی نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمګرمي نه راځي ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان کې انتخابات سره څنګه سره تعلق ساتي نو د هغې د عمران خان پارټۍ سره تعلق شته ځکه چې هغه خو د عمران خان حامیان دي نو هغه هم یو تعلق دی یا هغه د هغې مخالفین دي د نورو پارټو خلک دي هغه هم یو تعلق دی خو زه دا پخپله ګڼم که چېرته د عمران خان پارټۍ ته د الیکشن اجازت ملو شو نو دا په پاکستان کې به د الیکشن د هلې ځلې به ډېر زیاتې شي خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کوم دي نو د هغې هم لا سموډ نه جوړ شوی
دا جماعت اسلامي لخوا پېښور پی کې دوه اویایم حلقې نه امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وایي چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنګول او بیا ګرانۍ او بدمنۍ ولس ډېر ځپلي نو ځکه خلک ډېر کم راوځي
دا چې کوم حالات شروع دي روان دي چې کوم کلو میدان نشته د الیکشن لپاره هغه تقریبا هر کال هر ځل چې داسې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکاو زیات وي خو بهرحال دې ځلې داسې حالات دي چې د چا کاغذونه مسترد شو د ګورمنټ سه ادارې تنګول کوي مختلف قسمه وړې وړې مسلې خلکو ته راوباسي چې تر بجلی بل چې د ټلیفون بل نو خلک یې په دغه غم اخته کړي دي هلې ځلې هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي سوچ یې یکسو شي دویم سایډ ته داره چې کوم خلکو به هلې ځلې کولې منډې ترډې به کولې هغه غریبانان په خپل ځان اخته دي د دې ګرانۍ سره مخامخ دي یا چې کوم بدامني ده یا څه دي یا څه دي نو بهرحال ډېر صورتحال ډېر خبرې داسې دي چې هغه د الیکشن کېدو کې رکاوټ دی
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکنې اعلان کړې دي د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسېدلی ولې د کومو امیدوارانو چې کاغذونه مستر شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي بلخو 2013 ټاکنو کې واک ترلاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه اخیستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه د انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف وو ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم درخواست دایر کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته 2,110 او 10,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه لارو موږ واورې د مشال ریډیو خبرونې تاسو ته هر ورځ 44 غنټې خبرېږي د خبر زلې د پولیسو د کمیټې مشر وای د دوی پولیس سرتیری چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوی باید بیرته خبر زلې ته ولیږل شي او ماتل شوي هغه دې بیرته بحال شي جهانگیر خان افریدی دا څرګندونې مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې دی او وایي چې که حکومت دا کار ونه کړي نو یره ده چې د خیبر پختون د خیبر ضلع امنیت به لا نور پسې خراب شي د هغه په نه په بېلابېلو برخو کې پولیسو ته ضرورت لري او غواړي چې خصوصا انتخابات را روان دي په هغې وخت کې د پولیسو نفری زیاتوي فرهاد شینواره په دې هکله نور معلومات درته وایي
د قبایل زلو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جانګیر خان پردی وای چې دوی سره د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وې په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
چې دا کوم ایف آر پی یا سی ټی ډی یا سپیشل برانچ لا کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نه کی و. دا کومې چې تنخواګانې بندې په ایف آر پی کې سی ټی ډی کې سپیشل برانچ کې دغه وکم چې سسپینډ دی او دا شوکاز نوټس دی او ډیسمس کړي دی پونده خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نکی نو موږ چې کوم دی د پولیو نام بایکاټ وی د الیکشن نام بایکاټ وی څومره قربانی چې نورو فرصونو ورکړي دغه رنګ چې کوم دی لیوی دوه خسادار من داسې قربانی ورکړي.
د خیبر ضلع د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وای چې په کار ده د خیبر پختونخوا بندوبستي زلو په سیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي
چې مو سره کوم وعده شوی چې تاسو به پولیس لري ټورن چې کوم دی وړې نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی د وعده د مو سره پوره نه کړې. خو موږ لري کوم چې کوم دی راکړ موږ ته چې د قانوني شکل ورکړي وزیر الله سي موږ سره وعده کړو چې کوي موږ د نه پویو چې ولې د تر اوسه پورې چې کوم دی د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کړي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې پیو سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړپوړو چارواکو سره شریک کړل شي. دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په 10 نیټه خپل احتجاج وزنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کې به خامخا برخه اخلي.
په دې سره مو پولیو آرډر چې کوم د نن هغه می شو کړو سکیورټی پلان 10 تاریخ چې راشي بیا پته لګي پیر ورځ نه پولیو شروع کیږي کوي بیا ان شاء الله.
په 2013 کې د پنځوشتم آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او دې سره د پخوانی فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلي ضلعو کې د پولیسو شمیره څه باندې 28,000 نفره ده. د خیبر ضلع پولیسو له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې په حلواره توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخوانی خاصدار او لیوی ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوی او ځنې پکې سپیشل برانچ سی ټی ډی او نورو څانګو کې هم ګمارل شوی او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې تفریحي او خبری ویډیوګانې د مشال ریډیو له چینل خپرېږي. که تاسو ځان نه سبسکرایب کړئ نو یوټیوب ته ورشئ، مشال ریډیو ولټوئ او ځان ورسره سبسکرایب کړئ. په دې توګه به تاسو ټولې خبری او تفریحي ویډیوګانې په اسانۍ سره او په وخت ولیدلی شئ. وس تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا ویل شوی چې د قبایلي ضلعو 55% ماشومان او 40% ماشومانې یعنی جنکۍ سکولونو ته نه ځي. دوی د جنوري په 15 په یوه غونډه کې دا فیصله کړې چې اوس به دوی ریشنلایزیشن معنی هغه سکولونه چې کارکردګي ښه نه وي په فنی یا مسلکي ادارو باندې بدلی. په افغانستان کې هم داسې ښوونځي شته دی چې هغه د بیلابیلو مسلکونو لپاره دي او کله چې تیز زده کوونکي فارغ شي که هغوی پوهنتون نه هم وایي نو په ښوونځیو کې دومره زده کړه کړي چې د هغه خپل مسلک په برخه کې پوره کار کولی شي. شاهنواز ترکزی درته په دې اړه باندې رپورټ لري چې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارې د چارواکو څه پلان دی؟
د خیبر پختونخوا نگران حکومت وای قبایلی ضلعو کې لس لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د حکومت شمیرو تر مخې هغه ماشومان چې په قبایلی ضلعو کې اوسیږي سکول ته د نه تلونکو ماشومانو برخه پکې 55% جوړیږي. د جنوري په 15مه د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین په مشرۍ کې د صوبایي ټاسک فورس غونډه کې دا هم ویل شوی حکومت به داخله مهم شروع کوي او د 15 نه تر 14 کالونو پورې ماشومانو ته به د تعلیم ضرورتونه پوره کوي. د انساني ترقی قومي کمیشن محمد دومشر ریحان شاه مشال ریډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې په وینا شاوخوا 14 سکولونه جوړ کړي. ځینې مدرسو کې هم د کمیشن لخوا ورته استادان ورکړي خو بیا هم دغل د تعلیمي شرح لکه د بندوبستي سیمو په شان نه ده.
د سرکار دا پالیسی ده په 1.5 کیلومتر چاپیرچل کې به خامخا پرایمری سکول وي. که زه صرف په مومندو کې ویم د یو سروې مطابق د 120 نه 120 پرایمری سکولونو یا کمیونټي سکولونو ته په مومند ضلعه کې ضرورت شته دی. دویمه غټه وجه چې ماشومان د سکولونو نه بار دي او خصوصا ماشومان هغه غربت نو هلته د ترانسپورټ سهولت نشته دی روډونه نشته دی په قبایلي دغه علاقو کې څه داسې ماشومان او ماشومان دي چې هغه خو سکولونو کې داخل شي خو په منځ کې تعلیم پرېږدي کوم هغه ته موږ ډراپ آؤټ وایي.
یاد کمیشن وخت پوخ سکول ته د نه تلونکو ماشومانو دپاره مهمونه چلوي. دوی تیرو وختونو کې د ویلکم ټو سکول یا سکول ته په خیر راغلي په نوم داخله مهم کې هم برخه اخیستې وه. د سرکاري شمیرو سره سم 40% جینکې هم په دغه سیمو کې سکولونو ته نه ورځي. نو دوی بیا زیاته کړې ده غونډه کې دا هم فیصله شوي چې د سکولونو ریشنلایزیشن معنی کارکردګي به کتلی شي او که کوم اضافي او یا فالتو سکولونه وو هغې کې به فني تعلیم ورکول شروع کړي. ریحان شاه مشال ریډیو پوښتنه وکړه که ماشومان سکول ته راوستل هم وي نو هغوی یا یې مور پلار پوهول به څنګه ممکن نه وي چې خپل ماشومان سکولونو ته خامخا ولېږي؟
سرکار سره دومره بجټ نشته دی فنډ ورسره نشته دی پرایمری سکولونه نشي جوړولی. نو کمیونټي سکول یو کنسپټ دی په اجره کې په جماعت کې خی نو هغه ته موږ بلډینګ جوړ نه کړو خو یو سکول هم جوړ کړو هغې لم استاد مقرر کړو. دغې نه علاوه موږ په دې قبایلي علاقو کې په هر کلي کې کو 2 او 3 نه نو یو مدرسه خامخا شته دی. موږ د هغه مدرسې محتمم سپورټ کو د دینی تعلیم سره عصري تعلیم هم موږ سټارټ کو سکول ایجوکیشن هم موږ شروع کو. دغې نه علاوه چې دغه ماشومان او ماشومانو ته سکالرشپ ورکړی شي.
پرونی غونډه کې دا هم ویل شوی په دینی مدرسو کې به د دینی زده کړو ترڅنګ رسمي یا دنیوي تعلیم ورکول لپاره هم ګامونه پورته کولی شي. ولې دا هم چې د کوم استادانو ډومیسایلونه د زمشویو ضلعو وي او هغه په نورو ضلعو کې ډیوټي کوي نو هم د هغه سیمو استادان به د بندوبستي سیمو نه خپلو ضلعو ته لیږدول کیږي چې ورسره به د استادانو کمی هم پوره شي او ممکنه ده تعلیمي شرح هم ورسره زیاته شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ جواندی خبرونه او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي. لامون سراوسی
اوریدونکو تاسو هم بشال ریډیو سره اوسئ. اوس تاسو یو رپورټ دراورو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نیولو مخکې هر کال هلته په زرګونو پښتو کتابونه چاپېدل خو اوس دا چاره ټکنې شوې ده. په خبر پښتونخوا بلوچستان کې هم دا کار ډیر تند نه دی او وجه یې دا ده چې لوستونکي کم دي او ډیر خلک په کتابونو باندې پیسې نه ورکوي. په 2023 کال کې دغلته څومره کتابونه چاپ شوي دي په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ تاسو ته دروړو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 سوه کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کښې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کښې موږ په فلسفه باندې، په ساینس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه د 2023 کښې چاپ کړي دي. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتابه د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په زیربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمېر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمېر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 6 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپلې مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلې شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوویستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا ده چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ ده چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوال